یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو لاستازو سره تر خبرو وروسته نن د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلېدو په اړه پریکړه کوي. دا او نور راپورونه به وروسته واورو. خو تر هر څه د مخه د اجمل ان څخه د افغانستان او سیمې نړۍ مهم خبرونه اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلېدو په اړه د کمیسیون مشرتابه پلاوی تصمیم ونیسي. په کندهار کې اووه وسلوال وژل شوي دي او د ایران حکومت ویلی دی د ایران د حکومت تر دې اعلان وروسته چې د تیلو بیې درې برابره زیاتې کړي په څو ښارونو کې مظاهرې شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی پریکړه وکړي. د دې کمیسیون چارواکو د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې هکله د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې شوې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنو او څیړنو بهیر چې پیل شوی و، په ځینو ولایتونو کې د ځینو کاندیدانو لخوا له ستونزو او مخالفتونو سره مخ شو او بالاخره ودرول شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت نن ازادۍ راډیو ته وویل
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي، او هغه فیصله به انشاءالله چې په څلور دېرش ولایتونو کې پلي کیږي.
په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو لړۍ باید ډیره ونه ځنډول شي. په افغانستان کې د تلې په شپږمه نیټه د ترسره شو ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې چې ټاکل شوې و څو ورځو کې اعلان شي، له ورځو اونۍ او له اونۍ او میاشتو ته ځنډول شوي. تر اوسه هم معلومه نه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ورسره ناظران او د کاندیدانو څارونکي به کله په دې سره سلا شي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دا کندهار په مایوند ولسوالۍ کې وو وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان دي. دغه پوځي عملیات د چارواکو په وینا له پرونه راهیسې د مایوند ولسوالۍ د جګروم او جرخشک په سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا ترسره شوي. په کندهار کې د 215 متم قلي اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پوځي عملیاتو پر مهال د وسلوالو دیرش پټن ځایونه هم له منځه وړل شوي.
دا جریان عملیات تعداد افتن از دهشت افغانان کشته و ده تن دیگر انجینر کلان زخمی و همچنان 30 باب مخفیگاه دشمن تخریب و 1 میل سلاح کلاشنکوف و 6 میل راکت انداز دشمن بلس نیروی امنیتی آمده است.
علوی د تل په څیر په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د کوم زیان د رسیدو یادونه نه ده کړې. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ناپیژند وسلوالو په کندهار کې یو زرګر وشلې. د غبرید نن سهار څخه یو لس پجې د کندهار د شپږمې ناحیې اړوند د ډنډ شوک سره شوی. د کندهار د والی ویاند احمد بهیر احمدی پی خطایدی خوې تر اوسه دا نه معلومه چې پر یاد زرګر چا برید کړي. تر اوسه د پیخي مسولیت چا نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه دوه امریکایي افسران وبخل چې په افغانستان کې په جنگي جنایت تورن شوي وو. انتقاد کوونکي وایي دا پریکړه په متحده ایالاتو کې پوځي عدالت تر سوال لاندې راولي. بل لور ته ولسمشر ټرمپ پرون د امریکا د سمندري پل یو ځواکونو د یو قومندان رتبه چې مخکې ترې اخیستل شوی وه بیرته ورکړه. د دې کس رتبه د دې لپاره کمه شوې وه چې د په عراق کې له ادعا سره سم د اسلامي دولت ډلې د یو مړي له جسد سره عکس اخیستی و. د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې له راپور سره سم د امریکا دفاع وزارت چارواکي اندېښمن دي چې د جمهور ریاست مداخله د پوس پر روحیه او انضباط منفی اغیز کوي. دا سالنګونو د سارنې او ساتنې اداره وایي چې نن د سالنګ لار د مسافرو پر مخ پرانیستې ده، خو لوی موټر لا هم پر دې لاره د تګ راتګ اجازه نه لري. په سالنګونو کې د ورخت له امله د سالنګ لاره د مسافرو موټرو ته هم بنده شوې وه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر زمیر مرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې د مسافرو ټول ګاډي که بسونه دي که واړه موټر دي، د سالنګ له لارې د سالنګ د قوانینو له مخې تللی شي او باید داسې ټایرونه ولري چې زنځیر لرونکي وي. په سالنګونو کې پرون 3.5 سانتي متره واوره ورېدلې وه. دا ایران حکومت تر دې اعلان وروسته چې د تیلو بیې درې برابر لوړې کړې په څو ښارونو کې مظاهرې شوې. د ایرنا په نوم د ایران دولتي اژانس نن سهار وختي خبر ورکړ چې د سیرجان په ښار کې مظاهره سخته وه، خو له مشهد، اهواز، بندراباس، شیراز او په څو نورو ښارونو کې هم دا خوډب رپورټونه ورکړل شوي. د ایرنا اژانس په وینا مظاهره کوونکو په سیرجان ښار کې د تیلو پر ډیپو په دې نیت برید وکړ چې اور ورواچوي، خو امنیتي ځواکونه یې مخه ونیوله. دوه ورځې مخکې د ایران حکومت ویل چې هیواد د امریکا د متحده ایالاتو له دوامدار اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی، نو د تیلو خرڅلاو په جیره کوي او بیې زیاتوي. داسې احتمال شته چې دا مظاهرې به پر ولسمشر حسن روحاني تر پارلماني انتخاباتو مخکې چې ټاکل شوي په فبروري میاشت کې وشي فشارونه زیات کړي. او د اوکراین د امنیت ادارې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې مهم غړی البرا شیشانی نیولی. البرا شیشانی په خټه ګرجستان دی، هغه د اوکراین پلازمینه کیف ته نږدې نیول شوی. دا معلومات د اوکراین د استخباراتو ادارې پرون پر فیسبوک خپاره کړي. د اوکراین د استخباراتو ادارې په بیان کې ویل شوي چې البرا شیشانی د نیولو لپاره په عملیاتو کې د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې او د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت ګډون درلود. دا خبرونه
خبرونه ملازات یې رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلیدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی تصمیم ونیسي. د دې کمیسیون یو ویان زبی صادات:
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي. او
په کندوز کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله د قرقل پوستکو نرخونه او صادراتو کې کموالی راغلی دی.
دری رازی یکی خو همین خوشحالی ها باعث شده که گوسفند چیزش اگر داده کم شوه، دیگه هم بازار خارجی از این بقدر رونق نداره.
نور راپورنه هم در تلرو په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروگرام اوریدل سي چې په دې کې به ووري طالبان د زور لاري د زور شکنجو لاري غوړي چې متادین له اعتیاد راوګرځوي. د خبرونه به تر یوې بجې دوام کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلیدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی تصمیم ونیسي. د دې کمیسیون مسؤلانو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هکله د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې سوي دي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو لړۍ باید ډېر ونه ځنډول سي. په دې اړه نور جزئیات نسیم شفق راکوي چې هم د اوس سره د کابل استډیو څخه په لیکه دی. شفق صاحب، خبرونه ته شرغلي.
د سلام پوړاندې کولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلیدو په اړه له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې شوي او نن به د کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې کمیسیون یو ویان زبیح الله سادات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو دوه ورځو کې په دې اړه د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره پراخي خبرې کړي. د ښاغلي سادات په خبره د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره اړینه ده چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو لړۍ ژر پیل شي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي، او هغه فیصله به انشاءالله چې په څلور دېرش ولایتونو کې پلي کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ په څلور دېرش ولایتونو کې د 8255 محلونو د رایو بیا شمیرل او څیړنه پیل کړه. خو د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د انتخاباتي ټیمونو او د کاندیدانو شورا د مخالفت له امله یې تیره چهارشنبه بیرته دا لړۍ ودروله. دا اقدام که څه هم د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له هرکلی سره مخامخ شو، خو د انتخاباتو یو شمیر سارونکو بنسټونو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو ځنډیدل باید ډیر وخت ونه نیسي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی او ویان محمد قاسم الیاسی اوس هم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک غواړي چې د انتخاباتو پایلې ژر اعلان شي.
روند با شماره زیاد متوقف نمانه.
دی وی درایو د بیا شمیرن زندیدل باید ډیر دوام ونه کړي او مهالویش باید ډیر ونه زندیږي. د غراز باید هڅه وشي چې د انتخاباتي ټیمونو رضایت ژر ترلاسه شي. د افغانستان خلک د لومړنۍ پایلو اعلان ته انتظار باسي او له دې زیات صبر نشي کولای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلی وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه او وروستي نتایج به د لندۍ په 15مه نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو له ځنډېدو وروسته وویل چې د انتخاباتو د پایلې اعلان د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و امریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنن د رایو د بیا شمیرنې په اړه خپل ورستۍ تصمیم ونیسي. خو دا چې په کمیسیون کې روانې نندري څومره بحران زیږوونکي دي، زموږ همکار نسیم شفق بیا هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیرا رسا سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې کمیسیون کولای شي دغه روان حالت کابو کړي. زموږ وینا
کمیسیون ته تل دا و چې باید هغوی د قانون او انتخاباتي طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي. خو د کمیسیون په کمیسیون بدبختانه په دې واخره کې داسې حرکت کوي چې د ټاکنیزو تیمونو او د خلکو د منلو ول نه دي، او د ټاکنې د ضعیف مدیریت پایله وه چې یو ځل بیا د ټاکنو تقویم نقض شو. خو اوس غواړو چې هغوی د قانون او د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي او د نیټه د نتیجې پایله په یو مشخص نیټه باندې اعلان کړي.
بله مېرمن رسا، یو موضوع غدا چې تاسو هم اشاره وکړه چې مهالویش مخکې هم نقص شوی دی، اوس څومره ضرور ده چې نتایج زر اعلان سي او د نتایجو د زر اعلان لپاره شفافیت هم ډیر مهم شی دی، ځکه چې د خلک هم غوړي او انتخاباتي ټیمونه هم.
او که شفافیت یو اصل ده په انتخابات کې، او اوس هم تاکنه کې میسون څه غواړي چې د قانون او طرز عملونو پر اساس خپل کار شروع کړي، او د پروسې د حساس موقع ده کې میسون باید کوښښ وکړي چې زر تر زره د شفافیت او دقت په نظر کې نیول د تاکنې د نتایج د اعلام نیټه واضح کړي چې د خلکو او د تاکنیزو تیمونو د منلو وړ وګرځي.
د دې لپاره چې د انتخاباتو نتایج د انتخاباتي تیمونو د منلو وړ وګرځي، څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، نو څه په کار دي چې باید څه وسی ځکه وخت هم ډیر ځای شوی دی؟
خوب همدغه د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي، او دغه د تاکنیزو تیمونو هم حق لري چې خپل نگرانی بیان کړي، او د کمیسیون هم د قانون او انتخاباتي طرز عملونو پر اساس مکلف ده چې د دوی ته جواب او قناعت ورکړي. خو بیا هم موږ له دواړو طرف نه غواړو چې دوی د قانون او د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي، او دا ملي پروسه به ان شاء الله یو ښه نتیجه او یو کامیاب نتیجه ولرو.
مننه کوم دوستانو. د آزادو او عدالانه انتخاباتو د بنسټیا فیفا ویاند سمیرا رساو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د روانو ناندریو په اړه خبرې کوله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
دوستانو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 5 پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د افم پر سل شهر 15 په پټول افغانستان کې صفه وزي اوریدلای سي. اوس په ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه ته چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت د 1499 مالی کال د بودیجې سند د تصویب لپاره ملي شورا ته استولې. د دغه وزارت وین شمروز مجیدین نازادی رادیو ته ول دراتون کې مالی کال په پرختی بودیجه کې د تیر کال په پرتله 10% کموالی راغلی. هغلی مسجد زیاتوی چې د 1499 مالی کال ټوله بودیجه 428 میلیارد افغانۍ تخمین شوی ده.
289 میلیارد از این پول یا بودیجه عملیاتی است که در معاشات و خدمات دولتی استفاده میشه، و 139 میلیارد از این پول انکشافی یا به خاطر برنامه های انکشافی است.
د مالی وزارت تمخی چې ملی شورا د نوی مالی کال پیل وړاندې دغه سند تصویب کړی، څو دراتونکو مالی کال پروګرامونه له بودیجه سره سم پیل سی. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د ولسمشل لارښوونې سره سم د غیر قانوني کانونو د استخراج د مخنیوي لپاره پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د دغه وزارت وین عبدالقادر مدفی نن د دغه سرګندونو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام به دولت ته په یو عایداتي سرچینې بدل سي. د ښاغلي مدفی په وینا د قانونو د استخراج د یو شمیر تړونونو د ارزونې او بیا غور بهیر هم پیل سوی. د یادونې ده چې مخکې له دې د افغانستان د یو شمیر قانونو د غیر فني او د زورواکو او وسلوالو مخالفانو لخوا یې د غیر قانوني کیندنې په اړه راپورونه ورکړل سوي دي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، یوه اروپایي یورو شپږ اتیا افغانۍ لس پوله، یو سترلینګ پون سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اویا پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر هندي کلداري اوولس سوه افغانۍ، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه افغانۍ.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د دغه اقتصادي خبرونه او دغه راز نور راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس به نړیواله موضوع راوخلو. د فرانسې حکومت پرون د نومبر پر پنځلسمه تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ولسمشران به راتلونکي میاشت مخامخ سره وګوري. د دې کتنې دوه نور اړخونه به د جرمني او فرانسې مشران وي. د فرانسې د حکومت په وینا پاریس به راتلونکي میاشت د اوکراین په اړه د څلور اړخیزې غونډې کور به وي. په غونډه کې به پر هغو پرمختګونو خبرې وسي چې د منسک د توافق پر اساس اټکل سوی وو. په پاریس کې د اوکراین په اړه غونډه د دسمبر په نهمه جوړیږي. نور جزئیات د فرشتې جلزی پر پورت کې.
د روسیې او اوکراین ولسمشران ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکي به مخامخ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل مکرون او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل په حضور کې د اوکراین د ختیځو سیمو پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د څلور اړخیزو خبرو دې لړۍ ته د نورمنډي فورمټ هم ویل کېږي. د نورمنډي فورمټ مخکنی غونډه چې د روسیې، فرانسې، اوکراین او جرمني استازو برخه پکې درلوده د 2014 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې جوړه شوې وه، خو هغه مهال ولادیمیر زلنسکي د اوکراین جمهور رئیس نو. زلنسکي به د اوکراین د ولسمشر په توګه لومړی وار په پاریس کې د روسیې له جمهور رئیس سره د خپل هیواد پر وضعیت د خبرو لپاره مخامخ کښېني. روسیه په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. دا هغه راهیسې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د حکومت پر ضد جنګیږي. د بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په نښتو کې له هغه راهیسې دیارلس زره کسان وژل سوي دي. د پاریس په څلور اړخیزه غونډه کې به هڅه وشي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړې ته د پای ته رسېدو لار پیدا شي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د روان کال په دوبی کې روسیې ته تللی و او د ولادیمیر پوتین په کور کې له هغه سره وکتل. د مکرون مکررو هڅو چې له روسیې سره یې د ډیالوګ لپاره کوي په اروپا کې زد او نقیز بحثونه پیدا کړي دي. هغه تېره اونۍ له اکونومست سره په مرکه کې ویلي و که موږ په اروپا کې د سولې ټینګښت او د اروپا د ستراتیژیکې خپلواکۍ جوړول غواړو، باید روسیې په وړاندې پر خپل موقف بیا کتنه وکړو. تر دې وړاندې د قزاقستان پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف ویلي ول چې دی تیار دی چې د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو د مخامخ کتنې لپاره زمینه برابره کړي. نورسلطان نظربایف د نومبر په 12مه خبریالانو ته ویلي و چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي ته یې په دې اړه خبر ورکړی او هغه ورسره منلی چې له پوتین سره مخامخ په نورسلطان کې وګوري. نظربایف ویلي و چې پوتین ته یې هم معلومات ورکړي او د هغه ځواب ته منتظر دی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
بیتر اگر زو افغانستان تا په کندوز ولایت کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله د قرقل پوستکو نرخونه او صادراتو کې کموالی راغلی. دوی وایي چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه اویا زره د قرقل پوستکي اروپایي هیوادونو ته صادرېدل، خو سږ کال اووه زره پوستکي له دې ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. قرقل یو ډول پسونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وریو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي. په دغه ولایت کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر عبدالباقی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې له دې ولایت څخه د قرقل 10,000 پوستکي صادرېدل، خو سږ کال یوازې 2,000 د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي.
درې راځي یکی خو امین خوشحالی ها باعث شده که گوسفند چیزی شگن
دی وچکالی یو دغه ورځ په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کموالی له کبله سږ کال د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی. نو په همدې دلیل سږ کال سوداګرو قرقلو پوستکو رانیولو څخه ډډه وکړه. په ورته مهال کې د کندز یو تن مالدار دوست محمد وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخ ټیټ و، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د وریو له حلالولو څخه ډډه او ساتلو ته یې توجه وکړه.
فاصل که زیاد بود اون سال کم بود از خاطر اینکه 42 دلار بود کوتا برات بگویم که 11
تیر کال دی قرقل و پوستکو بازار ډیر خو و یو پوست 240 دلار قیمت درلود، خو سږ کال یو پوست 44 دلار ته راټیټ شوی و. نو په همدې خاطر مالدارانو خپل وری وساتل او حلال نه کړل. له دې سره سم په کندز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي هم وایي چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرېدل، خو سږ کال په صادراتو کې کموالی راغلی. د نوموړې ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
میتونم بگم که پوست قرقل هم دیگه تقریبا فراموش شده بیخی. اصلا
دی قرقل پوستکو په صادراتو او سوداګرۍ چارو کې خورا کموالی راغلی، او حتی ویلی شو چې کابو دغه کاروبار د هېرېدو په حال کې دی. هیله من یو چې اړوند ادارې د قرقل پوستکو سوداګرۍ ودې ته توجه وکړي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د شمال د قرقل پوستکو د انستیتوت اداري مدیر محمد عارف هم وایي چې د قرقل پوستکی کورنۍ بازار نه لري، او دغه ورځ په بهرنیو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې او له کبله د قرقل پوستکو نرخونه هم راټیټ شوي دي. له پخوا د قرقل پوستکو کورنۍ بازار چندانې ښه نه و، او په زیاته پیمانه د قرقل پوستکي دینمارک او فنلند ته صادرېدل، خو اوس مهال دینمارک ته هم صادرات نه لرو ځکه هلته هم کمپنۍ تقاضا نه لري. په ټولو کې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا کچه راټیټه شوې. په عین حال کې په کندز کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د قرقل د وریو حلالولو ناسم عمل بولي، او دغه ورځ خبرداری ورکوي که چیرې مالداران د قرقل وریو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي.
دوستانو له کندز څخه به ورسو ننګرهار ولایت ته. په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤولین وایي چې د مځکو غاصبینو یې په زرګونه جریبه ځمکه غصب کړې ده. دوی وایي چې د کانال د ځمکو غصب کې حکومتي ادارې هم شاملې دي. د موضوع روحالله انوري په یو راپور کې راخیستې، په ګډه به یې سره واورو.
د ننګرهار د کانال ریاست مسؤولین وایي په تیرو څو کالو کې شاوخوا 4,500 جریبه ځمکه زورواکو او دولتي ادارو غصب کړي چې په کې د اصولو خلاف کورونه او دفترونه آباد کړي دي. د یاد ادارې مشر پرویز علي شنګي وایي
دی کې بیا تقریبا 1,200 جریبه ځمکه پورې دولتي غصب دي، یعنی هغه دولتي تصرفات دي چې دولتي ودانۍ او تاسیسات پکې جوړ شوي دي، اما قانوني مراحل نه دي طی کړي. او باقی د اشخاصو له خوا نه جنګونو په موده کې تقریبا هغه ټول چې کانال دغه جوړ شوی نو 1,500 کال راپدې خوا دا غصب ده.
هغه وایي د یاد ځمکې د بیرته ترلاسه کولو د پاره خپلې هڅې چټکې کړي چې په برکت یې په سلګونه جریبه ځمکه خپله کړې، او د نورې زیاتې ځمکې د غصب مخه یې هم نیولې ده، او دا لړۍ به دوام وکړي.
نوی غصب هم خو صفر ده، اوس نه لرو همکاران او ولایتي اداره او امنیتي ارګانونه اوس خه ماشاءالله فعال و آماده او بیدار دي، خو چې څنګه محکمې حکم کړی ده او موږ هغه حکم عملي کړی که په کوم کور باندې هغه کړی موږ کور خلاص کړی، حتی که داسې ځایونه چې 28 هکتاره و تقریبا چې محکمه پرې حکم کړی موږ ټول تاسیسات یې نړولي، ټول باغونه هم خراب کړي، ټول ودانې هم چپه کړي. تقریباً حدود د 400 جریبو شاوخوا کې 80-90 هکتاره ځمکو پورې دا عملا د غصب نه خلاصه کړی.
د کانال رئیس وایي په ننګرهار کې شاړه ځمکه ډیره ده، که چیرته ورته مرکزی حکومت امکانات برابر کړي نو ورسره به دښتې آبادې کړي، د کانال عواید به زیات او نور ځمکه به له غصب وژغوري.
غوښتنه چې دغه د مرکزي حکومت دا چې انکشافي بودیجه څنګه چې برېښنا شرکت ته په واک کې ورکوي باید کانال ته په هماغه شکل باندې په واک کې ورکوي، او د سرمایه ګذاري دپاره باید دلته پیسې هغه وي. که صرف مونږ په دې باندې هغه شو چې په خپلو عوایدو باندې وڅرخیږو نو خپل عواید بیا د روټینو عادي او د روزمره مصارف به پوره کوي، خو د انکشاف دپاره د وسط دپاره د بهبود دپاره بیا تابع نه پیدا کیږي، دا موږ ټول ګډ مسولیت ده.
دا یادونه ورده چې په تیرو شاوخوا درې ولسیزو کې په ننګرهار کې د شخصي زمکو او کورونو د غصب سربیره نږدې 300,000 هکتاره دولتي زمکه غصب شوی چې د بیرته راګرځولو د پاره وخت نا وخت هڅې شوی. ولسمشر غنی هم څو ځله د ننګرهار چارواکو ته د زمکو د غاصبینو خلاف د جدي اقداماتو ترسره کولو حکم کړی، خو خلک وایي د غامرونه او حکمونه ډیری وختونه کمپاینی او شعاري بڼه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مطالبو ترڅنګ د انتخاباتي مسایلو په ځانګړې توګه د رایو د پایلو د اعلان د ځنډ پر څرنګوالي لیکنې او تبصرې چاپ کړي دي چې غټ ټکی رحمت الله افغان راوروي.
دنیا ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کړیو ژمنو سره سره بیا هم ونه توانېد چې په دوهم ځل د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د سرمقالې لیکوال د نورو مسایلو تر څنګ د کمیسیون د کمیشنرانو د ګمارنې سیستم ته په اشاره سره لیکي چې داسې کسان کمیسیون ته راغلي چې متضادې کړنلارې او فکرونه یې درلودل، نو همدا لامل دی چې دوی په خپلو کې سره جوړ نه راځي. د لیکوال په باور د کمیسیون د کمیشنرانو په داسې ګمارنې سره افغان چارواکو غوښتل ناممکن ممکن کړي چې دا کار ونه سو. اصلاح دولتي ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو قناعت ترلاسه کړي. د لیکوال په باور کچېرې د انتخاباتي ټیمونو قناعت حاصل سي داسې به احساس سي چې کمیسیون له انتخاباتي قانون، موجوده مقرراتو او طرزالعملونو سره سم خپل کار مخې ته وړي. د لیکوال په باور دا چې یو ځل بیا انتخاباتي محل ویش ناقص ښه کار نه و، بلکې ناوړه او منفي اغیز به ولري، خو په خبره اوس اړتیا ده چې په انتخاباتي پروسې یو ځل بیا د خلکو باور راژوندی سي، داسې انتخاباتي محل ویش وټاکل سي چې دا ځل هیڅ ناقص نه سي. د اصلاح د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي چې د هیواد کواک وضعیت د هیچا په ګټه نه دی او کمیسیون دې ټولو خواو ته له قناعت حاصلولو وروسته د خلکو د رایو برخلیک وټاکي او لومړنۍ پایلې دې له ځنډ پرته اعلان کړي. سرخط ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو خپلواک یرغمل کمیسیون د سرمقاله لیکونکي په اند د انتخاباتو د پایلو هر ورځ ځنډ پر کمیسیون د انتخاباتو پر پروسې او ولسواکۍ د خلکو نسبي باور ته هم زیان رسوي. د سرمقالې د لیکوال په باور د انتخاباتو کمیسیون اوس د یو شمېر نمایندانو له لوري یرغمل سوی او تر هغې به د انتخاباتو پایلې اعلان نسي چې د هغوی قناعت یې نه وي ترلاسه کړی. لیکوال ټینګار کوي کمیسیون مسؤل دی چې د خلکو پر رایو ملنډې ونه وهي او د نمایندانو ډول ته څڼې ونه غورځوي، د چا فرمایشونه دې نه مني او د انتخاباتو قانون شته طرزالعملونو په رڼا کې دې د رایو پایلې اعلان کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که چیرې کمیسیون دا کار ونه کړي نو لرې به نه وي چې د جمهوري ریاست انتخابات د 2014 میلادي کال انتخاباتو سناریو ته ولاړ سي او کړکېچ رامنځته سي، او په خبره بیا به مسؤلیت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو په غاړه وي.
او سمستاسي راغلي پیغامونه ورو
تاسو ل پیغامونو
ساز خپل چټل یم مریض یم ستوند لارم په دوړو کو پل جما کو بل تلوړه ما څه پیسې مې سر پیدا کړې وې او په کوبل کې بیا پاسپورتونه شو بیا او د کریس په سپیش مې رغینه بعد بیا سفارت تمیر غلوغار نه باندې شو نو ډېر په ستوندو کې یو ډېر په تکلیفو کې یو باز ډاکټرونو یا نور هغه بخي غار کار کوچوالو د افغانستان ډاکټرونو نو دا پیغام او تور سوې او شرب غنی دا چې مقصد یا د سفارت سیخ شیخ لو شي کني د افغانستان د سفارتونو د تنفتل کې یا دغه ستر لیارې د جرلابوت او د پکتیا کورمتا د کندار لوی لیارې د خلوصي کې د خدای په خاطر خال تبو بربوت شو خد نر په سرکو کې پروت دی بل لیا بل چارانه ست دی انډیا او د نور یو په چي یو واس نګنلرو نو بس تبو بربوت یو غار کیو نو بس اله دوی چې بس سینې پیغام ورور سوای مننه
ازادي رادیو ته مې دا چران دي چې په نن کې د کتابو کمی دا مکتبونه چې دي ټول د غسان معلومات نه نه سم دي کتابونه نو څه اشرف غنی خم دا خوایست خدا غ مکتبو د فارې کار او کتابونه راوړي مکتب دلار سار لار څه دی ولګ بجې غرمه راځي شې نه کتابونه نو څه معلومات نه دي سم دا هغه می ازادي راډیو ته پیغام مصرف غنی خدا خوښت کوم چې دا کار وکړه دا کار چې وکړ خدای پاک وتا ته رسوونه هل لشغیر من ځخه محمد ګل حکیار خبر کوم درم د بندیانو د تبادله خبره ده کچيري امریکایانو او اشرف ثاني په توافق سره کړی او یا په دې چارې سره کړی وی دا مس موضوع مزه ته ایدو ځکه چې دا یو درې کس مسلمانان بند آزاد شو او هغه هم یو بشریت وکړ په لوک خارجان هم دي او دا موضوع ته ایدو بلکې ردوی نه وسره
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستوري وک چې بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای شي چې د ازادي رادیو سره شریکي موږ به د ځنګړو پروګرامونو لاري اړوند مسولینو ته ورسو او ستاسو ستونزې به په ډول هواري سي تاسو کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 15.5 چپه په ټول افغانستان کې صاف او واځي و اوریاو کچيري د انټرنیټ اسانتي لارینو کولای سي د ازادي رادیو ویب سټ ته هم لارسي او زموږ خبرونه هلته د انټرنیټ لاري ووري او یا مورپورونه او تحلیلونه اول ولې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org اوس پورسونیز پروګرام ته د زهرو کاران پروګرام خبرېدو ته چمتو دي زموږ همکار عبد النافع همت دا پروګرام جوړ کړی دی
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني زاد الله فيه ماتي مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې طالبان د زور او شکنجول لارې متاجل نه شو څخه راګرځوي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خولملی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښتر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
په هلمند ولایت کې څه د پاسه زر لیټره کیمیاوي مواد ونیول شول د هلمند ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو د اقرب د میاشتې پر شلمه نیټه په هلمند ولایت کې د اسټیک انهایډرایټ په نوم 1238 لیټره تیزاب ونیول دا کیمیاوي مواد د هواد لباند څخه هلمند ته راقچوخ شوی او په پام کې وچی د هیروینو جوړولو لپاره ګرم سیر ولسوالۍ ته جوړل شي د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه نیول شوی او تر نیول وروسته عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوی دي د زابل ولایت پولیسو څه د پاسه 100 کیلوګرامه هیکاوني ولا د زابل ولایت امنیت قمندان نجیب الله سرتیر ازادي رډیو ته ویل د نشي موادو قاچاقون کې هڅه کوي چې زابل د نشي موادو د قاچاق په لار بدل کړي خو د لارو په اوږدو کې د پولیسو پوستي مخنیسي په دې وروستیو کې د زابل پولیسو 103 کیلوګرامه هیکا او 100 لیټره تیزاب ونیول شي کابل ته قاچاق کیدل په بغلان ولایت کې پولیسو 1.5 کیلوګرامه نشي مواد ونیول د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي رادیو ویل لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو د اقرب د میاشتې پر 28 نیټه په پلخومري خار کې 25 کیلوګرامه هیروین ونیول شي په یو موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق شي په دوهمه پیخه کې پولیسو د یو موټر د تلاشۍ پر مهال 8 کیلوګرامه چرس ونیول او په دې تورې 3 کسان هم نیولې دي او دونه وروسته پی خداده چې په کابل کې درې کسان هغه محل ونیول شول چې نږدې 1.5 کیلوګرامه نشي مواد قاچاق کول د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادي رادیو ته ویل په لومړی پیخه کې پولیسو د سرکوتل په سیمه کې 15 کیلوګرامه تریاک او 10 کیلوګرامه چرس ونیول شي په یو موټر کې کابل ښار ته قاچاق کول په دوهمه پیخه کې لنشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د کابل ښار په دوهمه ناحیه کې د یو کور د تلاشۍ پر مهال 2 کیلوګرامه خیښونی ولا او په دې تورې 2 خرڅونکي هم نیولې دي
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي طالبان د زور او شکنجول لارې متاجل نه شو څخه راګرځوي
از دې جو اسلام لا تو کوب کردن هیڅ جواز نداره خصوصا کسی که مریض است معتاد مواد مخدر هم خودش یک مریض است
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چی په بدخشان ولایت کې معتادینو په جرمونو لاس پورې کړی دی.
موسیچو شاتوري پیراګر کور
معتادین لزانونو سره چاقو لري.
د انسان پر وزن باندې د نشو د ناوړ اغیزو په اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
هغه مندو کې چې هغه امیدوار دي په هغه کې د مقدره مواد استعمال کېدای شي په خېټه کې د ماشوم په وده شدید متاثر کړي.
د نبی په نوم معتاد وایي چې زه خپل وانډوالانو د دې د پاره پر نشو اخته کړ چې زه هم له دوی سره په ګډه غلاوي وکړم.
خزن راشکراله او دوستان انډوالان د فکان سدا ما جوړ درلودل دې هم مال لاس نه ور کړل.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
خزه وا خزه چیري
اوس پرونه د طالبانو لخوا د څو معتادینو د شکنجو په موضوع باندې پیل کوو. څو وسلوال کسان چې ځانونه طالبان بولي په غور ولایت کې یو ډله معتادین د نشې په جرم شکنجه کړي دي. دې وسلوال څو معتادین په لمخې پرېستلي په لندو لښتو یې وهي او دا وعده ځینې غواړي چې بیا به نشه نه کوي. خو دیني علما بیا دا ډول شکنجه د اسلام خلاف کار بولي. طبي ډاکټران هم وایي چې معتادین په زور د نشو پرېښودلو ته اړیستل هیڅ ګټه نه کوي ځکه چې د هغوی په زړونو کې کینه پیدا کیږي او بیرته نشو ته مخه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړاندې کوي.
طالبانو ته منسوب وسلوالو کسانو د غور ولایت د مرکز په تشریقي سیمه کې یو ډله معتادین په لندو لختو وهي او دا وعده ځینې غواړي چې بیا به نشه نه کوي. طبي ډاکټران د زور له لارې د معتادینو درملنه ګټوره نه بولي. دوی وایي چې د نشې په پرېښودلو کې د معتاد خوښي یو اساسي شرط دی. د معتادینو د درملنې کارپو ډاکټر واحد الله کوشان وایي که یو معتاد په زور د نشې پرېښودلو ته اړ ایستل سي ډیر امکان لري چې دا معتاد تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي.
د بر له وچه مثبت تاثیر کې منفي تاثیر کې هغه وقته پیدا کیږي هغه وقته بایست دي کې چې بیا مخدره مواد استفاده کی. څومره مخدره مواد چې استفاده مزمن شي دوامدار شي هغه تخریبات هم په مغز کې هم په داخلي وجود کې که یو انساني او علمي آمادگی ورته ولري مریض شکنجه نه کی مریض متضرر نه کی مریض بند فشار نوړي مریض تهدید نه کی مریض توهین نه کی د تدوی ډېر نتیجه ورکي.
مولوی عبدالدیان بیا معتادین ناروغان بولي او وهل ټکول یې روانه غني. د زیاتوي چې له معتادینو سره باید ښه چلند وسی او په نرمۍ سره درملنې ته وهڅول سي.
د اسلام له نظره هیڅ ډول وهل ټکول روانه دي. په ځانګړي ډول د ناروغان وهل معتاد هم یو ناروغ دی. د اسلام له نظره د ناروغ وهل او په زور د نشې پرېښودلو ته هڅول هیڅ جواز نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې نشه یي موادو ته د اسانه لاسرسي له امله ډیری ځوانان نشي کوي. د کورنیو چارو وزارت او سیګار ادارې د معلوماتو پر اساس ډیری نشه یي مواد د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د امنیتي چارو کارپو اسد الله ندیم وایي طالبان د یوې سیمې په ناامنه کولو سره د نشه یي موادو کښت تولید او قاچاق ته لاره هواروي. که دوی رښتیا هم له احتیاط سره مبارزه کوي نو لومړی د تر خپل واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو د کښت تولید او قاچاق مخه ونیسي.
طالبان عامل اصلی زرع او
په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او قاچاق او اصلي عوامل خپل طالبان دي. د معتادینو وهل ټکول نشه یي موادو سره د مبارزې لار نه ده بلکې طالبان باید د نشه یي موادو کښت منع کړي. له نشه یي موادو سره مبارزه ګډي هڅې غواړي. طالبان کولای شي چې له حکومت او هغو ادارو سره همکاري وکړي چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي.
په دې اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته یو پیغام لیږلی دی. په دې پیغام کې راغلی چې طالبان په دې کار کې لاس نه لري او زیاته کړې ده چې طالبان له نشه یي موادو سره مبارزې ته ژمن دي.
محمد ایاز تر نه کوچ په غور ولایت کې د طالبانو لخوا د معتادینو د شکنجو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو څو معتادین په لښتو وهلي او هغوی په زور توبې ته اړ باسي چې بیا به نشه نه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00
او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدل پر 2:00 مزنی سپو خبريږي. اوس بدخشان ولایت او د متاجنو د جرمونو په اړه د خلکو حال اخلو. د بدخشان ولایت متاجنو د ګڼو جرمونو او غلاو ترڅنګ په دې وروستیو وختونو کې یو چوکیدار په چاقو وهلی او وژلی دی. د بدخشان د مرکز فیض آباد اوسیدونکو وایي چې د شپې لخوا متاجن د خلکو کورونه او سرایونو ته وراوړي او د نشي موادو د اخیستلو لپاره غلاوي کوي. دا خلک زیاتوي چې متاجن د شپې لخوا په فیض آباد ښار کې لارې نیسي او خلک لوټوي. په دې اړه نعمت الله احمدي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو له ډیرېدلو سره جرمونه هم ډېر شوي او ځایي خلک یې اندېښمن کړي دي. د بدخشان اوسیدونکو احتیاط تر ترهګرۍ خطرناک عمل بولي. دوی معتادین تورنوي چې عام خلک وهي، مالونه یې غلا کوي او اندا چې خلک وشني. پرویز چې د فیض آباد ښار په دوهمه ناحیه کې یو خصوصي شرکت لري، ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې څلورو معتادینو د دوی پر شرکت برید وکړ.
معتادین له ځانونو سره چاقو لري. درې څلور شپې مخکې زموږ د سرای داسې ځای ته ورغلي ول چې هلته مرغه هم نشي ورتلی، خو دوی ورغلي او له هغه ځای څخه یې ځینې وسایل غلا کړي دي. موږ یو معتاد له چاقو سره یو ځای لاس په لاس ونیو.
محمد ظاهر د فیض آباد ښار یو سوداګر دی. دای وایي چې معتادینو یې څو ورځې مخکې دفتر لوټ کړی و، ځکه یې د خپل دفتر د ساتلو لپاره درې ساتونکي مقرر کړل.
معتادینو زما له دفتر څخه ډیر وسایل یوړل، لکه بیلر، جرنیټر او د موټر پرزی. اخیر مجبور شوم چې درې ساتونکي مقرر کړم او د میاشتې 10,000 افغانۍ ورکړم چې وسایل مې وساتي. دلته وضعیت ډیر خراب دی. اندا چې همدانن مې هم یو معتاد غل ونیو. زه له حکومت څخه غواړم چې د غلو معتادینو مخه ونیسي.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا مرستیال طلب الدین قادری وایي چې معتادین یوازې کورونه نه لوټوي، بلکې د غلاو لپاره عامو لارو ته هم راوځي.
په ښار کې د معتادینو موجودیت د اندېښنې وړ دی. کله چې معتادین د پوډرو د اخیستلو لپاره پیسې ونه لري، نو مجبور دي چې غلاوي وکړي. ځینې خو یې ان دا چې بد اخلاقۍ ته هم مخه کوي. د معتادینو کوس ورسیږي د پیسو ترلاسه کولو لپاره خلک هم وژني.
د بدخشان ولایت د پولیسو ویان ثنا الله روحانی وایي چې پولیسو خپل یو شمېر ځواکونه له هغو معتادینو سره مبارزې ته ځانګړي کړي چې جرمونه کوي. ښاغلی روحانی زیاتوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې یې یو شمېر معتادین راټول کړي او د درملنې لپاره یې روغتیایي مرکزونو ته سپارلي دي.
یو شمیر معتادین مو د بهارک ولسوالۍ د معتادینو روغتون ته د درملنې لپاره استولی دي. پولیس د هغو کسانو د نیولو هڅه کوي چې پر خلکو باندې نشئی مواد خرڅوي. تر اوسه پورې مو د نشئی موادو 25 واړه خرڅونکي نیولي او قانون ته مسپارلي دي.
د بدخشان ولایت د معتادینو روغتون د شمیر لمخې دا ولایت نږدې 40,000 معتادین لري چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
درنو اوریدونکو، اوس انسان پر وزن باندې د نشو د اغیز موضوع تر ازو. نشي مواد انسان پر وزن باندې ناوړه اغیز لري. ځینې معتادین چاغوي او ځینې نور بیا ډنګروي چې دا دواړه حالتونه انسان ته زیان رسوي. دا چې نشي مواد ولې معتادین ډنګروي او یا چاغوي، آیا ټول نشي د انسان پر وزن باندې ناوړه اغیز لري؟ او دغه ناوړه اثرات نشيانو سره تر څومره وخت پورې پاتې وي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د یو انسان عادي وزن باید څومره وي.
موږ خپل کولای سو د انسانانو له ارزیابي لیدلو سره د یو چاغ انسان، د یو نورمال انسان او د یو داس انسان چې تر نورمال حالت وزن کمی توپیر وکړو. خو په طبابت کې د انسانانو وزن د یو فرمول له مخې تعینېږي، سیغه ته د بی ام آی فرمول وایي. په دې فرمول کې د انسان وزن په کیلوګرام اندازه کیږي او د هغه قد په متر مربع اندازه کیږي. بیا دا وزن د قد په متر مربع تقسیمیږي. معمولا د نورمالو انسانانو بی ام آی یا دغه فرمول نتیجه له 3.5 تر 15 پورې راځي. د مثال په ډول که د یو انسان وزن 80 کیلو او د هغه قد 1.2 متر، موږ اوله کې 1.2 ضرب په 1.2 کوو، مربع مثلا 2.9 راووتل. له هغه وروسته 80 په 2.9 تقسیموو، مساوي کیږي په 20. یعنی دغه انسان تر نورمال حالت یو څه په اصطلاح زیات وزن لري، نو په دغه حساب دغه کسان په نورماله کټګوري کې نه راځي. که چیرته دغه عادت تر ډیر سو لوړ راغی، په دې معنا ده چې یو کس د چاقي یا د اوبیسیټي تکلیف لري، چې هغه بیا په طبابت کې د امراضو په کټګوري کې راځي. که چیرته دغه فرمول سواب اتلس نیمونه تر پنځه ویشتو پورې دغه نورمال وزن او سالم وزن موږ ته په لاس راکوي.
که څوک ډیر ډنګر وي له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي، او که یو څوک ډیر چاغ وي هغه له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي؟
په مجموع کې هغه کسان چې تر نورمال حالت ډیر ډنګر دي، کېدای شي د وخت په تیریدو د هغوی معافیتي سیستم ضعیف سي، ډیرو انتاناتو یا میکروبي ناروغۍ ته زمینه مساعده کی، او په دې اساس د هغوی حیاتي وظایف، د هغوی دماغي وده زیانمنه کی. او د دې ترڅنګ لوړ وزن خپل یو غټ د خطر لامل ده، قلبي امراضو ته، د وینې امراضو ته، لوړ فشار ته، او بالاخره د دماغ او د ځیګر مختلفو امراضو ته زمینه مساعده ولای شي.
په عمومي ډول نشه د انسان پر وزن څومره ناوړه اغیز لري؟
په مجموع کې مخدر مواد د انسان تغذیه ګډوډوي، هغه نسی کولای لکه یو نورمال انسان غذایی مواد واخلي، او لدې سره مستقیما د په وجود کې سوی تغذیه خوارځواکی ته زمینه برابرېږي، یا حد اقل د غذایی موادو د اخیستلو بڼه ګډوډېږي. یعنی لکه یو نورمال انسان نسی کولای د ورځې درې وخته، دوه وخته، څلور وخته کافي غذایی مواد واخلي. د دې ترڅنګ بعضې مخدره مواد په لنډ مهال کې کولای شي د غذایي موادو جذب متاثره کړي، یعنې په دې اساس یو انسان ونشي کولای هغه ویټامینونه، منرالونه او مهم غذایي مواد جذب کړي. په مجموع کې د انسانانو اشتها کمه سي، د دې ترڅنګ سالم غذایي مواد کم مصرفوي. اکثرا داسې خواړه سي هغه یا ناسالم دي، یا مثلا غواړي په کم وخت کې ډېره کالوري یا ډېره انرژي ورکړي، یا په کم وخت کې غذایي مواد استعمال کړي، چې دا په خپل وار حالات تو ته استفراقاتو ته او لغه سره تړلو عواقب ته زمينه برابرې. په مجموع کې د انسانانو وزن کمیږي.
ولی نشه معتادین ډنګروي او یا چاغوي؟ علت یې څه؟
لومړی عامل د بازي نشئی موادو مستقیم تاثیر ده. د بیلګې په توګه هیروئین داسې مخدره مواد دي چې هغه په مستقیمه توګه د انسان اشتها کموي. دوهمه مسله، مخدره موادو ته شدید علاقه ده. یو کس هغه مهال چې د لوږې احساس کوي، د دې په ځای چې اوبه یا خواړه استعمال کړي، مخدره مواد استعمالوي، او له هغه وروسته بیا د نشې حالت پرې راځي، او ورپسې بیا د ګنګسیت او د بې تفاوتۍ له حالت سره مخامخېږي. د دغه حالت دوام خپله د وزن د کمېدلو باعث کیږي. بعضې نور مخدره مواد دي، د بیلګې په توګه الکول. هغه سانسی له الکول استفاده کوي، دیغو د ویټامینونو جذب، د منرالونو جذب، او د اساسي مغذي موادو جذب مختلفي. هر هغه نور مخدره مواد له دودی طریقه استعمالي، هغه د انسان حياتي اعضاء او تلک زړه، ځیګر، دماغ ته د وینې جریان کموي، د تغذیه ستونزې راولاړي، او د انسان په وزن مستقیم تاثیرات کوي. په دی اواخرو کې د شیشې پونم یا د میټم ویټامینو پونم یو مخدره توکي ډیر زیات په افغانستان کې مروج شوی. د دې مخدره موادو هغه اصلي تاثیر دا ده چې د انسان د وجود داخلي فعالیت یا میتابولیزم ډیر لوړی. انسانان داسې فکر کوي چې ډیره زیاته انرژي لري، او په وجود کې هغه د انرژي تولید زیات تحریکوي، اشتها له منځه وړي. انسان فکر کوي چې غذایي موادو ته ضرورت نه لري، له دې سره د انسان په وزن تاثیر کوي. هیروئین په خپل وار اشتها کموي، یا مثلا الکول یا شراب خپل وار سره د غذایی موادو جذب زیانمنوي. یا یو کس کوشش کوي چې په کم وخت کې ډیره غذا وخوري، که چیرته دغه په نتیجه کې کومه چاقي رامنځته کیږي، هغه هم ډیره خطرناکه. بعضې مخدره مواد لکه چرس حافظه او د انسان ادراک زیانمنوي. سره له دې چې دغه کسان ډیره اشتها لري، ولی هغه غذا د وجود لخوا جذبېدلی نه سي. یا مثلا د هغه کسان چې له الکولو استفاده کوي، هغه معمولا کوشش کوي چې ډیر غوړ، ډیر داسې غذا چې هغه لوړه کالوري لري او یا ډیر پروټین لري، له هغو استفاده وکړي. یا خپله دغه بعضې الکولي ترکیبات په ځان کې ډیر لوړه کالوري لري، د انرژي ډیر مقدار لري، چې دا خپله په وجود کې د غوړو د جمع کېدو سبب کیږي او وزن زیاتوي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتوي؟
که چیرته دوی تداوی شروع کړي، اولین تغییر چې دی په وجود کې راځي هغه دا چې دی وزن اخلي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر وزن ډیر ناوړه اغیز لري؟
په تنکیو ځوانانو کې، یا په کسانو کې چې هغه د رشد په ډیره سری مرحله کې دي، نشئی مواد په هغو ډیر زیات تاثیر لري. تر هغې وروسته په هغو میندو کې چې هغه امیدواره دي په هغو کې د مخدره موادو استعمال، کېدای شي ډیر تاثیرات ولري. مثلا په امیدوارو میندو کې په خېټه کې د ماشوم وده شدید متاثره کی دي. کم عمر ماشومانو زیږیدل تر وخت مخکې د ماشومانو زیږیدل، کم وزن ماشومانو زیږیدل او په دماغي ناروغیو د اخته ماشومانو زیږیدل په یو ډول نه یو ډول د معتاد له تغذی او له خوارځواکي او د وزن له تغیراتو سره ارتباط لري.
د انسان پر وزن باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر 2.9 مزنی سپو خبريږي او واستخ خاطرې واردی. اتلس کرن محمد نبی وایي چې زخپل وندوالانو د دې د پاره پر شو اختاک جزه هم له دوی سره په ګډه غلاوی وکړم. دا چې محمد نبی څنګه خپل وندوالانو په شو اختاک څنګه غلاو ته مخ کړ او په دې لار کې لڅ ډور کړهونه سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیم سره د زړه خواله کړې ده.
د سرجمنی صاحب موټر مې نری وهلې، دانډیوالان مې شپږ نمبره ولو دوی لاګولل موټر نه. له دوی سره ځان مختص ولم، په اولم چار شروع کړو. بیا له چارسو نه شیشې ته لاړو، شیشې نه پوډر ودن. مور پلار مې سر یار چا ته ټیټي، زه خپل دلته د دوه روپو هېڅ اهمیت څوک ماته نه رکوي. وای والې شیشې یې هغه هلته اچولي. اوس زه په دې پوه شولم چې مواد ډېر خطرناک شی دی، زرار را رسی. درد می ته یو تلورام سم پیولا دا او یو اتلس رازمه درې دنه ورورګان می دی وړ وړ وی کار دزی مواد مات نه رچ دا غاغه په پیشکش مات کړ. نتی می اخوی ته به کنه سلام شي اخوی تل راځي کوسی کی به ته کنه سلام را چپا کو وا پیسې ته نو اخله بیازه مې زمم پلار وهله ما بیا وینتا زلندغونه کارونه ما به پیسې د مواد پیدا کول فدا خطران انداده چې خمار بولم ینه مې په جوش غرادله چې خېدا پیسې به ماته مال پیدا سي زمو مواد مسکم دا مواد ډېر موزر شای دي. مېږي انسان کداګر جوړي، کداګر نم به هغه جوړي. ژوند کې دا تغیرات راغلي دي. کور غټ ځوي ما خو کما دا مواد نسکلای ما په تیوسه وخت خزه کوله، خزم راشکله اړله او دوستان اندیوالان رفقان سي دا ما جوړ د لوبدل دوی هم مال لاس نه ور کړل. خو اس د سوکر سره خوشاله نه دي سي ز وسره کینه موجیک سم سه ولا زوی مو خوشاله مرد دي سره سوګم رسر نه دي. مور پلار د مې خدمت وکم کار وکم مدا سي تاسو هم لواسه تمان کی نه سي منګلار سي ولا پودر او شیشه او سي د غویم سرم ټیټ کوخه یو واده ختم چې تلار دي خبره وکي وای کینه تل زوی پودری اسلاګه هغه سره اند څه کته کی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سي د چې جمیل خپل کور ته راځي، ګوري چې کوښنې زی جاړي او میرمن یې نسته. دا چې میرمن به یې چیرې وي، اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه
دی جمیل آغی
رختی هم دا خو جمیل دی جمیل پا خیر آغلی
خیر لکو ما شو عجی سب ستاس ملاسم چا خیر لی دلائی
ونی خدای دی خیر کی
سب پیخه دا
دیر بادر پیخه دا عجی سب
سام خبر آو که سکی سده
بس نو چه در تو هم ستاس دی لور دی لاس سام لی ونای شو
چه شی زموج لور
ولی زموج پلور سه شوی دی
بیر دا پا مغ مردار مال اخت
په کوم وردار عمل
بیا یې روین شروع کړل
څه شي بیا یې روین شروع کړل
نو تا خو علاج وکړه بیا څنګه یې روین شروع کړه
یو ور نه درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه ونه کړه
شفیقه اوس چیرته ده
په کور کې د خپلې روین وایي د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی
خیر دی خدای به خیر کړي
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده بس نه مې کور او بچان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی
زویه یو څو ورځې یې دلته راوله فکر به یې لږ یو په بله شي
نه پوهېږم څه وکړم زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده
خیر دی موږ به یو چاره وکړو
او زویه ته اندېښنه مه کوه موږ به یو چاره وکړو
هره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ زه نږدې ده چې لیونی شم یوازې د دې په غم کې نه یم وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي
اجی صاحب امکان څه مانا ډاکټر راته وویل چې خامخا پیخته کیږي زه نشم کولی چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سرې تناره کې واچوم
خیر دی بچیا ته یې راوله دا ځلې زه په خپله علاج کوم
سمه ده راولمې خو تاسې به یې ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي
ته بیا غمه اوسه دا ځل موږ پام ورباندې کوو انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي
سمه ده دا یوه موقع بله هم ورکوم خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم زه نو لاړم خزی وا خزی چیری
سوای داده دلتا یما
آل تعلق جاری او تا دلتا پا خوجلا که ناسته تا اصلا دلتا چه کوی
پا کور که ده سوانگ لپارا چه شه نو ما وای لگوچ واخه برا واخلم او دیگ با پی پوخ کم
نو پا خوجلا که کلا واخشتا
ما وای چه لگوچ واخه با پاتی
دراغ مرا تا وای رښتیا وایه دلته څه کوې
ما خو درته وویل چې په وښو پسې راغلم
د پاخور کې کڅوړه دې څه شي ده ته ودرېږه زه یې وګورم
څه کوې هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده
ښه ښه بس پوه شوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي
په څه شي پوه شوې
یعنې ته نه یې خبره پله ورته وګوره دا څه شی دي تا بیا هیروین شروع کړي دي ته هېڅ شرم نه لرې
بس یو دود می وه ډېر نه
دروغ مه وایه هیروین یو دود او لاس دوده نه غواړي که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله ته څنګه مور یا هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې
خیر دی بیا یې نه څه کوم
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای څو وارې مې ستا علاج وکړ خو ستا سره نه دي ځان نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم
بس بس نور دې یوه خبره هم نه منم څو وارې دې واده راسره وکړه چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم خو بیرته هغه ته یې او هغه د هیروین دي دغسې نه ده
هو داسې ده
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې یو ماشوم خو دې په خېټه کې لا پوډرې شوی و اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوې
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاق یې
خیر دی دا سلمې وبکه بیا داسې نه کوم
نه نه کېږي ته هم ځان تبا کوې او هم زما کور او بچان
وی خدایا ژوند مې تبا شو د غم لړلو نشو خو زما کور تبا که
بس دی نور دې ژړا ځای نه نیسي که اول ځل نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو
زه رښتیا هم ډېر ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب کړ واړه واړه بچیان مې په لویې لاس تناره ته واچول
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهر کاروان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
والا
الله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلم
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی